یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ په دې خبرونه کې د فراه د وروستي وضعیت حال درکو. د غرس په اونیزو پروګرامونو کې ژوند په شیبو کې او مخکشي شزي پروګرامونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې سید کمال شارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د تخار سیمیز چارواکي وایي چې د ایش کیمیش کول سوال حمید الله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د مین په چاودنه کې ووژل سول. د ترکی امنیتي ځواکونو د شپږ ماشومان په ګډون هغه یو څلورتن افغان کډوال چې دغه هیواد د ختیځ په ودره کې راګیر پاتې وو ووژغورل. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو ډېر اختلافات شته. د خبرونو تفصیل د تخار سیمیز چارواکي وایي چې د اشکمش اولسوال حمید الله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د مین په چاودنه کې ووژل سول. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي رادیو ټول چې یاد کسان ل خپل کور څخه د دفتر په لور روانو چې د سړک غاړه مین پرې ووچاودید. په ووژل سو کسانو کې د ولسوالۍ د مخابره امیر او د ولسوال دوه ساتونکو کې شامل دي. وسلوال طالبانو د دې پیښې مسولیت په غاړه اخیستی دی. په هلمند کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نشته کې څلويش وسلوال مخالفین وژل سوي او 19 نور ټپيان سوي دي. په هلمند کې د 215 میوان قولي اردو د دوهمي لواء قماندان عبدالودود نجرابي ازادي راډیو ټول چې دا وسلوال 13 ورځ د سنگیم ولسوالۍ په ملازو سیمه کې وژل سوي دي. د یو بل خبر لمخې د غور په دولاینه ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نشته کې د دغه ولایت ملي اردو د وکند قماندان د ګروال محمد شکیب وژل سوي او 15 نور سرتیري ټپيان سوي دي. د غور د سرپرست ولی ویان عبدالحی خطیبی ازادي رادیو ټول چې یاد کسان تیر شپه هغه محل وو جلسول چې د مخالفینو په وړاندې عملیات پیل کړل. وسلوال طالبانو تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه رسنۍ ته سندې ویلې. د ترکیه امنیتي ځواکونو د شپږ ماشومان په ګډون هغه یو څلويشتن افغان کډوال چې دغه هیواد د ختیځ په ودره کې راګیر پاتې وو ووژغورل. د ترکیه سرتیرو ورسته له هغې چې خبر ترلاسه کړ د ایران له پولې یوه ډله غیر قانوني کډوال وراوړي په وان ولایت کې د ژغورنې عملیات پیل کړل. د ترکیه د خبري اجنسونو په حواله سرتیرو د کډوالو دغه ډله چې راګیر پاتې وه په بسکال سیمه کې پیدا کړه. دوی ته یې تر ژغورنې وروسته کالي او خوراکي مواد ورکړل. ځینې افغان په ناغوښتون کې اروپا ته د رسېدو په نیت د ترکیه له خاورې تیرېږي. د پوهنې وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو نجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستیو پیښو د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د هرات نجونو په لیسې کې اویا تنه زده کوونکي پرون او 14 نور زده کوونکي ورسره څلور تنه ښوونکي د بدخشان په سوراب لیسې کې د پنجشنبې په ورځ د نامعلومو دلیل له مخې مسموم شول. د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل چې وزارت یې دا ځل غواړي د موظف سوي هیئت په مرسته دغه پیښې په جدیت سره وڅېړي او ویلات یې معلوم کړي. د یوې میاشتې په موده کې په بامیان، بادغیس، سمنګان او کاپیسا کې هم ورته پیښې سوي دي. د پوهنې وزارت ژمنه کړې چې د دغو پیښو عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني 45 پله، یو یورو 60 افغاني 60 پله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 60 پله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایرانی تومن 13 افغاني او زر پاکستانی کلاري 580 افغاني. بیا هم شرغلست. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معامله بیا هم سلا کېدل ممکن دي که څه هم زیات وخت به اړتیا لري. په خپله وینا کې چې لیوه ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدل روحاني دغه راز وویل، دی به هیڅ داسې احتمالي موافقه ونه مني چې له مخې د ایران دولتي اسرار په خطر کې ولویږي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبر یو ځل بیا تمدید سوي او د رواني میلادي میاشتې 1.5 ورته بل مهلت ټاکل سوی دی. راپورونه وایي پوځي اډو او اټومي ساحو تایسات ته د اټومي څارونکو د لاسرسي د موضوع پر سر رواني خبرې ځنډنې سوي دي. او د امریکا او متحده او متحدو چارواکو نیویارک ټایم رسپانې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانګونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه دا په اروپا کې د واشنگټن او ناټو لخوا د روسیې د تجاوز د شنډولو لپاره امریکا د دفاع وزارت د یا پینتاګون احتمالي اقدام ګڼي. دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کیږي چې د اوکراین کریمیا سیمه یې په خپلې خاورې پورې وتړله. د ناټو یو پخوانی قومندان دا د اندېښمنو متحدانو د ډاډ لپاره په پالیسۍ کې یو مهم بدلون بللی دی، خو راپور وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیه ته اړتیا لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو څخه واوریدل. ساعت 10:06 دی. د آزادی رادیو د خبرونې په دوام کې واوري. د فرا ولی وای په بالا بلو کلوسوالی کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوې دي.
بالا بلو په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده. فرا رود په خپل شیوان او ګرانۍ منطقو کې موږ ترتیبات لرو.
ماشومانو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه. صرافان د بهرنیو پیسو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په کمیدو اندېښنه شي.
آزاد بازار ته چې کومې پیسې خرڅول هغه ساته ډیره راکم شوې ده. بیا اتیا میلیونه سل میلیونه ډالر نه تقریبا 15 میلیونه ته دیافتي کلوې کومې کار غلي
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې. د فراولا چارواکی وای چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د رواني جګړې په وړاندې پوځي ترتیبات نیولې دي. د دې ولایت والی وای د بالا بلوک ولسوالۍ ترڅنګ په پښرود ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. په دغو جګړو کې د اوښتې مرجوب لري او زیانونو په اړه دقیق معلومات نه دي خبره شوي. تر دې مخکې د فرا په نامنوي کې داعش وسلوال ډله شکیله بلل کېدله. خو د فرا چارواکی وای چې ولسی خلکو د دې ډلې وسلوال لګڼو سیمو شړلې دي. د فرا والی محمد آصف ننګ آزادی رادیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان کمزوري دي، ځکه نو د ولسی خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخلي. شاغل ننګ دا خبره سالی محمد سالی ته په دې مرکه کې وکړه.
دشمن ضعیف ده، دشمن بی ایمان ده، دشمن څه کوي نه چې دوی د دې کوي متاسفانه هغه څه چې بد ده. د مطلقا د خلکو له کور نه د نننه چې ماشومان او ښځې پکې وي دوی داسې جهیو کې موادې نیسي چې جنګ لږ مغلق کوي. نور مثلاً نشته.
تاسو د دفاع وزارت نه یا د کورنیو چارو وزارت څخه یا د ملي امنیت عمومي ریاست څخه د اضافي ځواک غوښتنه کړې ده په دې خاطر چې د دوی مقابله وکړي؟
موږ ځواکونه ډېر دي، انشاءالله اول خو به ضرورت پیدا نه شي چې ضرورت سي مکتا قوتونه ان شاء الله ځان را رسوي. هر وخت په ډیر کم وخت کې به ځان را رسولای. د زمونږ قول اردو یو فعال قول اردو د تر اوسه پرې زده سي. د زمونږ قوتونه یعنی کافي دي د جګړو ځواب وایي. بیا هم چون جنگ د نوسان لري، یعنی د جنگ پیشبيني امکان نه سسو کې پیشبيني کې اما زه خپل قوتونو باندې اعتماد لرم او اعتمادم پی لرم.
بلې ولی صاحب، د فرا امنیتي چارواکو داعش ډله د دې ولایت د امنیت لپاره یو خطر بللی و، خو وروسته یې څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دغه ډله په دې ولایت کې نوره ختمه شوې ده. خو اوس ویل کېږي چې په دې وروستۍ حمله کې د دوی وسلوال هم شکیل دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟ البته نه تایید سوي راپورونه وایي.
داعش یو کمزوري پدیده ده، بل باطل ډیره زیاته. او په فرا کې ما څو واره ویل دي چې داعش په ډیر کم تعداد باندې هم دوی نه سوی کولای چې ځان ته پیروان پیدا کړي. فراریان، غرغریان چې ډیر رذیل وو هغه راغلو د دې ډلې تر شا ودرېدلو. نه بیخي بې ادرسه خلک. اما په فرا کې ما ویلي وو چې دوی لانه نه شي کولای، ځکه چې دلته تر ټولو غټ اقدام چې هغه د خلکو یعنی خلکو یو نفیر عمومي یو عمومي کرکه د داعش په وړاندې درلودله او دا ډېره عمومي سوه په ډېرې چابکۍ سره. طالب هم نه سوی کولی چې هغوی ته ټیکانې ورکړي، هغوی ته فیصله پایګاوې ورکړي چې دوی ترې نه استفاده وکړي. د بکوا کې لانه وکړه شیانه هغې کې په ډېر چابکۍ سره خلکو راواخیستل، یعنی خلق په اقدام کېدلو یعنی لبیل او کلنګ سره بیا راغلو خاک سفید ولسوالۍ ته. هلته هم په غره کې اوسېدلو، یو څو ورځې جلبوجز درلود، بیا داسې راغی چې دوی له دې غاره کالې مزار او جری ساجي دې منطقو کې دي. غره یو ډېر عجیبه غر ده، دا د جهاد په وخت کې حتی روسانو نه ونیوله، یعنی روسانو هم په هېڅ جنګ کې دا غر نه ده تصرف شوی. دوی هلته ځای جوړ کړو ځان ته، خو په داخر وختو کې حتی له دې غار هم نه سوی راوتلی. د طالب او د دوی د مادي منافعو تضاد ترمنځ موجود وو چې بیا ترمنځ یې جنګ هم سو. د مادي منافعو تضاد اما له خلکو سره فکري واټن او د دوی فکر په فراق کې خریدار نه درلود او نه یې پیروان پیدا کوای شوی.
بلې، تاسو وویل چې په دې وروستیو تحرکاتو کې وسلوال غواړي چې د خلکو له کورونو څخه په استفادې پر افغان قواوو حمله وکړي. په دې وروستیو دغو جګړو کې یا ناامنیو کې ملکیانو ته څومره زیان رسیدلی دی؟
سخل د ټول افغانستان په کچه تناسب دی هغه منطقو کې چې جنگ سوی ده، په فراه کې برابر جنگ سوی ده، اما تناسب د ملکي تلفاتو په فراه کې تر ټولو عقل ترین ده، یعنی د ټول ولایاتو په کچه چې موږ ملکي تلفاتو کې میتودونو د موږ کومک کړی ده چې ملکي تلفات واقع نه شي. دا اوس هم یعنی دا د جنگ د ساعتونو جنگ د زمونږ لپاره منتها دغه د ساعتونو جنگ کله کله ورځو ته اوختي، او دلیل یې دا ده چې په ډېر حکمت سره او دقت سره زمونږ سرتېري د وطن دفاع کوي او د خلکو د نوامیسو د کلو چې دښمن د هغې خلکو نه سپر جوړوي. یعنی دا اوس دوکین په کلي کې دوی مطلقا په کلي کې دي، یعنی په بلندۍ منطقې کې زمونږ د پشترود ولسوالۍ کې دوی بالفعل په کلي کې ننوتي دي. خلک یعنی په کلي کې ماشومان دي، مشران دي، یو منطقه چې لږ د دولت د پوستو خواته وي هغې ته بیا دوی هم تعدید ولېږي چې تاسې باندې موږ ډزې کوو، تاسې دا کلي پرېږدئ. متاسفانه ډېر بېچاره خلک چې د کلي نه وتای هم نه شي. زمونږ د قوم ملاتړ ډېر ترلاسه کړی دی، قوم اوس ډېر کم ډېره نادره اجازه ورکوي دښمن ته چې د دوی له کلو نه استفاده وکړي.
د فراه والی ښاغلی محمد آصف ننګو چې له آزادۍ راډیو سره یې تاسو مرکه اورېده، لا مرکه له دوی سره مخکې شوې وه. اوس فراه ته ځو. له فراه څخه د آزادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت د ټلیفون له لارې را سره دی. فطرت صاحب، د دې نښتې د بالا بلوک د نښتې او دغه راز د پشرود د ولسوالۍ د نښتې په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې جګړه آیا اوس هم روانه ده؟
د بلوندو کولچوالی طاره پایګو باندې خیال ته دګره تیر شپه نو وخت یو نه جوړ د دې خاطر عمل د دګره پای ته رسیدلې. خو بیا هم افغان چارواکي وایي چې دې چارټي عملیات تل روان دي، ځکه چې د ډیر وسوال شتون درلود او د هرات حمات ځواکونه راغلي ترڅو هغه ځواکونه چېرته ودي تر امداد ته وکړي. تر اوسه تلفات څخه چارواکي وایي چې شپږ تنه د دغه سوال مخالفان
بله، تاسو پرون ویلی ول چې په دې بالا بلوک په جګړه کې په سلګونو وسلوال طالبان برخه لري، آیا هغه خبره تایید شوه چې په دوی په درو سیمو کې په حملو کې سلګونو کسانو څخه کار اخیستی وو؟ نو که چیرته دا خبره وي نو دا جګړه څنګه داسې ژر ختمه شوه؟
بله هغه خبره تایید شو اوس هم جواب مهربان د بلابول کورسلی په سیمو کې څه لکه په شیوان یعنی د جواب او د فراروز چې خو هم دشتون لري خو جګړه درېدلې ده فکر کېږي چې د نارمل وي جګړه درول ده او څه سوال هم افغان چارواکي وایي چې ځکه په شلو ورځو سوالي هم څنګه چې د هلته ورغلې دي مثلا هغه کسان چې تېر ورځې دوه ورځې استقامتونه ولې سوال برغلی کام دا خبر ته استری او چارواکان کتابونه نشته کنه دا رام زیاتې هغه کسان اوس هم تاغستین دشتون لري چې په شلو ورځو کې د خبرو اړتیا احتمالات دې هم چې بیا به جګړه وشي او یو یادونه چې کوم په بلابل پر ځوالي کې د ملکي کسان خپل کورونه یو زموږ کې خوشې کړی ولا کړه ګرانو دې جوابات شیروان او دې چې کوم چې کومه تلفات ملکي لري
بله ډیر زیاته مننه دی ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت چې د فراه ولایت د دول سالو د ورستیو جګړو په اړه معلومات راکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
لاس پچی او پنځلس دقیقې دی د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات ورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک بنیادی ستونزې تقریبا هوارې شوې دي د دې وزارت یو شمیر مسولانو پرون خبري اعلان وکړ د هوایي ځواکونو په برخه کې د ټولو ستونزو د هواري لپاره حل ځلې روان دي په همدې حال کې د پوزي چارو یو کارپو وایي چې افغان هوایي ځواکونو په دې ورستیو کې وښودل چې په ښه حالت کې دي او په دې اړه نور حال د ابراهیم صافي په راپور کې ووري
سره لدی چې د افغان هوایی ځواکونو د ولټیا په اړه تل اندېښنې مطرح کیږي خو دفاع وزارت وایي چې په دې برخه کې 90% ستونزې حل شوې دي د دفاع وزارت د هوایی ځواکونو په چارو کې د لوی درستی زمراستیال محمد دوران د شنبه په ورځ په کابل کې د یوې ناسې پر مهال خبري اعلان ته ویل چې د روان کال تر پیله یې د هوایی ځواکونو په برخه کې خېل استراوړنې درلودي خاغلی دوران زیاته کړه چې لا دې لا استراوړنو سره سره په ځینو برخو کې لکه د محاربي او د بشري قواو د ګمارنې په برخه کې لا هم لا ستونزو سره مخامخ دي
فکر کوم د هوایی ځواکونو بنسټیز ستونزې تر 90% ډېری حل شوې دي هغه تجهیزات او الوتکې چې زمونږ هوایی ځواکونه په لاس کې لري د پلان لمخې په ټولو برخو کې تطبیق شوې دي د نږدې ملاتړ په برخه کې پرختیا هم ستونزې شته خو په دې برخه کې اوس د حل لارې شخصا ولسمشر تر کنټرول لاندې نیولې دي
د وی او افغان هوایی ځواکونه یوازې په افغانستان کې نه بلکې په امریکا متحده عربی اماراتو هن ایتالیا او یو شمیر نورو هیوادونو کې پز د کړو بوختي په همدې حال کې د امنیتی چارو کارپوه اسحاق اتمر وایي چې په روسیو کې افغان هوایی ځواکونه د ناتو له همکارۍ پرته په خپل عملیاتو کې خولتیا خودلې او وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوې ده
زه فکر کوم دا په دغه دری بیاشت کې ثابت هم ده چې دوی بدون د بهرنیان د مرستې نه بدون د هوایی پوشش ته دوی کولای شي د خپل وظیفي تر اوسه پورې موږ خو هغه حتی نه رسیدلي چې موږ د همسایه هیوادونو یا د منطقې د دې هیوادونو هوایي ځواکونو ته د دفع او کات یا اندازه ولرو پارتونه کوم چې موږ اوس لرو او دغه ځواکونه صحیح مدیریت شي دا کولای شي چې دغه ځمکني ځواکونو دپاره یو هوایي چتر جوړ کړي
کاغلی اتمر زیاته کړه چې حکومت باید د افغان هوایی ځواکونو ظرفیت لوړ کړي او د دې ځواکونو اساسي ستونزې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي خو د افغانستان دفاع وزارت دغه مسله تاییدوي او وایي چې د افغان هوایی ځواکونو د پښو درېدو لپاره وخت اړتیا ده ابراهیم صافی ازادي رادیو کابل
پیادلری د دې خبرونه په دوه منې مای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې اوس په اسد الله لودین ووای چې د کابل نننې یو رسپانو سلیکل دي
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت سیاست او د پنګوالو ستونزو ته ځانګړي کړی دي ویسا خپلواکي ورسپانې د پاکستان د مشهور جرنالیست سلیم صافی په خبرو یو مقاله لیکلې او دا سرلیک ورکړی چې ډاکټر غنی په کورنی سیاست کې ناکام دی او د پاکستان په اړه هم مایوسه شوی دی په مقاله کې راغلی چې هند د افغانستان او پاکستان له روسیو اړیکو ناراضه دی. په مقاله کې د سلیم صافی په حواله لیکل شوی ک اشرف غنی هم د حامد کرزی په څیر د پاکستان په وړاندې وپارید او غوسه شو، بیا به نو هند ته ښه فرصت په لاس ورشي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان به له خپلې میرمنې سره یو ځای کابل ته راشي. په مطلب کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکل شوي چې دغه سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کیږي او عمران خان به له افغان چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د مطلب لیکوال ویلي له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه د خبرو له پیل وروسته د پاکستاني چارواکو سفرونه کابل ته زیات شوي دي. افغانستان ورځپاڼې بیا په یوه مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د اقتصادي بدلون لپاره پیاوړې اراده نه ده موجوده. په مقاله کې د اجرایي ریاست د اقتصادي سلاکار قربان حقجو خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي په تیرو 14 کلونو کې یوازې د مخابراتو په برخه کې ښه پرمختګ شوی او نورو اقتصادي برخو ته لازم کار نه دی شوی. په مقاله کې د ښاغلي حقجو په حواله لیکل شوي چې په افغانستان کې د خوراکي او ساختماني موادو د تولید ظرفیت شته، خو بیا هم د تولید ته زمینه نه برابرېږي او بازارونه په وارداتي توکو ولاړ دي. مقاله لیکونکي ویلي حکومت باید په اقتصادي برخه کې نور موجوده فرصتونه له لاسه ورنه کړي او په دې برخه کې کار وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د اشرف غنی په دې ډاډ مقاله خپره کړې چې ویلي دي اجازه به ورنه کړي چې په نظام کې سیاسي خلا رامنځته شي. په مقاله کې د ولسمشر غنی د ژمنې ته اشاره شوې چې ویلي دي د مقننه قوې په اړه به داسې پریکړه کوي چې له اساسي قانون سره برابره وي.
تاسیز مشخله آزادی رادیو خبری. د افغانستان د نندارتون مرکز د څلورو ورځو لپاره په کابل کې د ټکنالوژیکي وسایلو نندارتون پرانیست. دغه ادارې مسؤلان که څه هم د امنیت خرابوالی د خپلو فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ بولي، خو وایي هڅه به وکړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د پانګوالو د ملاتړ په هدف په هیواد کې دننه او بهر لوی نندارتونونه جوړ کړي. د دې موضوع په اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
د افغانستان د مرکزی نندارتون مسولین وایي له یاد نندارتون څخه هدف د پنګاچونې په برخه کې د پنګوالو تشویقول دي. دغه نندارتون چې د شنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شو، تر راتلونکو څلور ورځې پورې به د خلکو پر مخ پرانستی وي. په دغه نندارتون کې ټکنالوژیکي وسایل لکه کمپیوټر، ټلویزیونونه، موبایلونه، سیټلایټونه او ګڼ نور برېښنایي وسایل په 160 غرفو کې نندارې ته وړاندې شو. هارون یو له هغه افغان پانګوالو څخه دی چې خپل ټکنالوژیکي وسایل یې دې نندارتون ته وړاندې کړو. هغه په تیر دوه کلونو کې د هیواد امنیتي وضعیت پانګوال لپاره د اندېښنې وړ وباله او زیاته کړې چې د همدې اندېښنې له امله افغان سوداګرو خپل پانګه له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړه. هغه د دې ډول نندارتونونو پرانستل د پانګوالو د تشویق لپاره مهم وبلل.
دورسته یو دوه کلونو امنیتي وضعیت موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کړو. پیرودونکي ورځ په ورځ کمیږي، خو پورسته یو دوه میاشتو کې بخي لډېرو ستونزو سره مخامخ شوی.
د افغانستان مرکزی نندارتون د تیرو څلور کلونو راپدې خو څلور دا ډول نندارتونونه جوړ کړي دي چې په ډېرو کې افغاني محصولات نندارې ته وړاندې شي، خو دا لومړی ځل دی چې ټکنالوژیکي وسایل نندارې ته وړاندې کیږي. د دغه مرکز مسولین وایي که حکومت د دوی پانګې ته پاملرنه زیاته کړي، افغانستان به د پانګونی په برخه کې د نړۍ د لوی هیوادونو سره سیالي وکړي. د نوې حکومت په جوړېدو سره تمه کې د څو زیات پانګوال هیواد ته راستانه شي، خو اوس د حکومت اجرایی ریاست دا مني چې حکومت د پانګاچونې د تشویق او د ودې لپاره سم کار نه دی کړی. د اجرایی ریاست اقتصادي سلاکار محمد قربان حقجو د ملي وحدت پر حکومت انتقاد کوي چې اقتصادي ودې ته لومړیتوب نه دی ورکړی.
باید خود ما خود کفا بشیم، حتی صادرات داشته باشیم.
موږ باید خپل پزان بسیا شو او حتی تر دې چې باید صادرات ولرو. هغه څه چې زه ویل غواړم دا دي چې افغان دولت د وخت ځای کولو نور وخت نه لري. موږ کافي فرصتونه له لاسه ورکړي دي او بدبختانه اوس هم د اقتصاد په برخه کې د جوړو بدلونونو لپاره قوي اراده نه لیدل کیږي او اقتصاد ته لومړیتوب نه ورکول کیږي. زه وایم چې د حکومت
یو شمیر پانګوالو چې خپل توکي په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل وایي که حکومت ورسره همکاري وکړي نو په افغانستان کې زیاتې پانګونې ته چمتو دي. دوی زیاتوي چې که حکومت د دوی په وړاندې دا ډول بې پروايي وکړي نو خپلې پانګې به له هېواده بهر یوسي او دا کار به د هېواد او خلکو په اقتصاد ناوړه اغېز وکړي.
لسکنو افغان ماشومانو د خپل حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې دی او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سړک د غاړې ماشومان ول، له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه ورخوندي کړي او د زده کړې زمینه ورته برابره کاندي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپل حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه، بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې وضعیت برخه یې کارګر ماشومان وویل، د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم یې جمشید دا، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. مونږ غواړو سو تعلیم تربیات کو، پلار مې کار روزګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بیوزله افغان ماشومان د جون د 12 میت ماشومان په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د منځلو په هدف سړکونو ته راوتلی وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا منځل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون لمخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي. خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعات او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل، په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسیدونکي. مونږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامع مونږ ته نشه اخیستلی. بیکاره بیکاري د وسایل کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومند ازادي راډیو ته وویل، د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصادي ډیر خراب وي ډیره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده، دوی شاملوي هلته. او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د پوهنې وزارت وایي تر اوسه پورې په افغانستان کې د زده کوونکو نجونو د مسمومیت د علت ورته نه دی څرګند شوی. دغه وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو نجونو او ښوونکو د مسموم کېدو د وروستیو پیښو د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. صالح محمد صالح په دې موضوع د پوهنې وزارت د نشریاتو له رئیس ښاغلی کبیر حقمل سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه شوې چې دقیقا د مسمومیدو د وروستیو پیښو علت څه دی.
موږ تر اوسه پورې چې له کلونو راهیسې د عامې روغتیا محترم وزارت نه او یا هم له امنیتي ادارونو نه غوښتي دي چې ثبوت د هغه موادو چې په دې برخه کې کارول کېږي موږ ته راوړي. تر اوسه پورې متاسفانه داسې لا څه نه دي راغلي. ځینې پېښې اوسې دا اوس هم په هرات کې موږ ته داسې راپورونه هم ځینې راغلل چې ښوونځي تر څنګ د ګازو یا دوکانو له هغه نه یو ډول بوی راغلی. اکثرا دا د هوا په ګرمېدو سره په ښځینه زده کوونکو کې ایجادي دي چې ډېر ځله حتی تر اوسه پورې موږ داسې خاص ثبوت د دې نه ده پیدا کړی چې دا به دوازوي، دا به کومه سپری وي، دا به څه وي. اما د تشویش وړ خبره ده.
په دغو پیښو کې به ځینې ډلې ټپلې هم لاس ونه لري، هغه کسان چې د نجونو پر مخونو تیزابونه شیندل په دې خاطر چې دوی مکتبونو ته ولاړې نیسي او دې ته ورته نورې ستونزې ورته ایجادولې، خصوصا ښځینه زده کوونکو ته.
هېڅ په دې اړه د خبرو موضوع موږ سره له دې امله نهشته چې د کشف او د حوادثو د عاملینو د معلومولو مسؤلیت زموږ د امنیتي او کشفي اداراتو سره ده. اما زموږ غوښتنه به تل همدا وي چې اول د پیښو مخنیوی مخکې له وقوع د حادثې نه وسي، دوم که د پیشی در شاه در چار ناسوی حملی میونی ونسی، در یم هر حسود چی داتی کارونه کهی که واقعا دیدات پیشو در شاه در چار ناسوی اگوی تا موز یو نومر کولیسی چه اگه دیده وطن اصیل و قسم خلولی دخمانان دیچه دی معرف للار قواری دی افغانستان نظام او یا هم دی افغانستان راسی که ویجاره که اما هر اصیل چه مو پولس که بینو اگه دی زلوارکیا او دی مقاومت او لگاس پیشو سر دی مقابلی رو زیاده چه هیچ چه ارتیحان دی خدای کو فضل سره زموږ د معرف خدمات تک نکلی ندی.
د پوهنې وزارت د نشیاتو رئیس ښاغلی کبیر حقملو د دوی له دې مرکې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لس بجې او دېرش دقیقې دي. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د تخار اسمیس چارواکي وایي چې د اشکمش ولسوال حمید الله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د مین په یوه چاودنه کې ووژل سول. په هلمند کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې څلوېښت وسلوال مخالفین وژل سوي او نولس نور ټپیان سوي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښت تنه افغان کډوال چې د دغه هیواد د ختیځ په یوه دره کې راګیر پاتې وو وژغورل. د پوهنې وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو نجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستیو پیښو د څیړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. او د امریکا او متحدینو چارواکو یې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنګي ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي.
د دې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام مخکښ شزیا او د غرض ژوند په شیبو کې لرو. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په 15مه یعنی د دوشنبې پر ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د پیل کړیو پوځي عملیاتو کال پوره کیږي. د پاکستان پوځ ویان جنرال عاصم باجوا د شنبې پر ورځ په دغو عملیاتو کې د پلوه پیمانه د بریالي توپ اهدا وکړه. نوموړي وویل چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه وسلوال وژلي او د دې سیمې نیوي سلنه برخه له تروریستانو پاکه کړی ده. په دې اړه له سیمې څخه د اسرې راډیو د خبریال زبیولا شفق راپور واوري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي تسیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې مشت وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبل اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوځ وایي جنرال عاصم باجوا د شنبې پر ورځ په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلی سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2,315 درهګر وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د قبایلی سیمو ډېری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 818 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز له ترهګرو 13,000 بیلابیل ډوله درنې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلی سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستانی پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات د ایدا ترغی ورسته کوي چې د 2013 میلادي کال د جون په 15مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد ضربیازب په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغی ورسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ به نتیجه پای ته ورسېده چې ورسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې دیش کسانو وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلی سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوزوان جنرال اسیم باجوا د پاکستان له یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وای چې د شمالي وزیرستان نوې سلنه سیمه یې تر هغه پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول تر هغه په نخښه کړې دي.
دهشت گردو میں کسی قسم کی تفریق نہیں، اس لیے جو
دوی په تر هغه کې موهیس ټول توپیر نه کړې او د عملیات لمړی ورځ رئیس مو د رنگ ټبر له توپیر پرته ټول تر هغه په نخښه کړې دي. باید وای چې کله پوزیان د تر هغه پر ضد عملیات کوي نو هغه په تر هغه کې توپیر نشي کولای. نو د پوز د لوی درستیز په لار خونه مو په دې سیمه کې د هرې ډلې یو ګروپ تر هغه نه کړی او دا سیمه مو ترې پکه کړې ده. نن چې زه تاسو ته وایم چې موږ د سیمې نوې سلنه برخه له تر هغه پکه کړې ده، نو ډاډ درکوم چې په دې سیمه کې اوس هیڅ تر هغه وجود نه لري او موږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه دی کړی. د پاکستان پوز وایي چې د ضربیات سب عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي، ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډېره حده په لویو بریدونو کې کموالی راغلی، خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کېږي. دا یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د ټلیفون شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر تګ د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواکو سیمایزو سرچینو د پوزیانو د ادا او پخلی نه دی کړی.
د ایران ولسمشر وایي که هم د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په روانو خبرو کې اختلاف شته، خو بیا به هم یو موافقه ممکنه وي. حسن روحانی دا څرګندونې په خپل هغه وینا کې وکړې چې پرون د ایران له یوه تلویزیونه په مستقیم ډول خبرېدي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اتمي پروګرام د نهایي موافقې لپاره د روانو خبرو ضرب العجل په پوره کېدو دی. صالح محمد صالح د آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات دراوروي.
د ایران ولسمشر وایي د نړۍ له شپږو قدرتونو سره پر اټومي مسأله په روانو مذاکرو کې زیات اختلافات شته، خو دی وایي په دې باب موافقه بیا هم ممکنه ده که څه هم زیات وخت به ونیسي. حسن روحانی په خپله وینا کې چې د ایران له یوه تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدله زیاته کړه، اجازه نه ورکوي چې د هیواد اسرار یې له خطر سره مخامخ سي. ښاغلی روحانی وویل هر ډول موافقه او پروتوکول باید نړۍ ته دا ثابته کړي چې پر ایران د اټومي بم د جوړولو تورونه بیا اساسه دي.
اون چه که برای ایران بسیار
ایران ته دا مهمه ده چې د دې توافق او پروتوکول اجرا باید نړیوالو ته ثابت کړي چې پر ایران لګول سوي تورونه چې ګواکې ایران اټومي بم جوړوي بیا اساس دي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو ضرب العجل غزول سوی او ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې پر دیرشمه یې ورکړل سوی مهلت پای ته ورسیږي. راپورونه وایي په دغو مذاکرو کې د اختلاف اساسي ټکی د ایران پوځي اډو او اټومي تاسیساتو ته د اټومي مفتشانو د لاسرسي موضوع ده. د ایران مرکچن او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي جمع جرمني هڅه کوي پر یوه داسې موافقه سلاسي چې په مرسته یې د ایران د اټومي پروګرام په باب د نړۍ اندېښنه کمه سي. د دې موافقې له مخې باید ایران خپل اټومي فعالیتونه ودروي، په بدل کې به پر دغه هیواد لګېدلي بندیزونه لرې سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د پښې د ماتېدو له کبله د امریکا د باستن په یو روغتون کې بستر و، د جمعې پر ورځ له روغتونه د رخصتېدو پر مهال وویل تر دې وروسته به د ایران په باب په خبرو کې په مستقیم ډول بشپړ دخیل وي او د ضرب العجل تر پای ته رسېدو مخکې به له امریکا بهر سفر کوي. د زیاته کړه زموږ ټیم په ویانا کې دی او د دې موافقې پر جزئیاتو په سختۍ سره کار کوي. دوی وویل چې دا یو ستونزمن کار دی. د امریکا متحده ایالات، اسرائیل او نور دولتونه بیره لري چې ایران په پټه د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې یوازې سولېز اهداف لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په سویډن کې پرون یو عادي نجلۍ په شاهزادګۍ بدله شوه، خو څرنګه؟ راپورونه وایي چې د سویډن شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړ او د خپلې کورنۍ یو زوړ دود یې مات کړ. دا چې دا کار څرنګه شوی دا به فرشته جلال زی درته ووایي.
د سویډن شاهزاده یوازې په خپل کورنۍ کې نه، بلکې د سویډن د شاهي خاندان په تاریخ کې اول سړی دی چې له یوې عادي نجلۍ سره واده کوي. لشته لشته د سویډن او د نړۍ د مطبوعاتو په حواله په تیرو سلیزو کې داسې نه دیدل شوی چې یو سویډنۍ شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړي. د دوی واده د شنبې په ورځ په یو ډېر مجلل ځای کې ترسره شو. د سویډن د شای کورنۍ د ژوند او تاریخ څارونکو وای دا د سندریلا کیسې ته ورته و پیښه ده. د سندریلا په نقل کې یو شاهزاده پر وی غریب انجلی مینسیا و د ورسره وکړي. دوی وای چې دا د مدرنی نړۍ د سندریلا کیسه ده. دا وځي لتیرو 50 کلن رئیس اوریدل کېږي چې د سویډن د شاهزاده کارل فلیپ او ماډل سوفیا هلکوست اړیکې سره لري. دغه دیرش کلنه سویډنۍ د یوې عادي کورنۍ لور او تر پرونه یو عادي سویډنۍ ښځه و خو لنن سهاره د شاهزادګۍ لقب ورکړ شو او یو عادي ښځه په یو شاهزادګۍ بدل شوه. د سویډن پاتشا درې اولادونه دوه لوڼې او یو زوی لري. شاهزاده کارل د مشر زوی و.
تاسو زموږ اخلاصي رادیو اوریدل دي. خبرونه په دوام کې د مخکشي شزي پروګرام لرو ورپسې هم ژوند په شیبو کې
مخکخي خزي
السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې مزاحمت شي بر هر کله کوم. دا اونې مو داسې څوک ملمنه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیږیدلی او اوس په افغانستان کې د شوزو او ماشومانو لپاره کار کوي. عالیه رسولی په انجینری کې ډیپلوم لري، د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری اخیستې او اوس د ټولنیزو اړیکو په برخه کې د بل ماسټری د اخیستلو لپاره هلې ځلې کوي، خو په ورته وخت کې افغان مېرمنو او کوچنیانو ته کار کوي. عالیه جانې، په افغانستان کې په ځانګړي ډول ستاسو مؤسسه څه کار کوي او اتسې کړي په لاندو کې د مخکښو شوزو د پروګرام اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ما په افغانستان کې پلیس نه کار کوي چې د شوزو د لپاره مو د تعلیم او د صحت لپاره موږ کومه کولی شي چې د لږ خلک یې موږ د 2000 ماشومان سره او د شوزو سره د وایره هسپتال سامان او د زکري پروګرامونه په صحت کې جوړ کړی دی. دلته په افغانستان کې
دغه کارونه تاسو په کوم ولایتونو کې کړی دي؟
موږ د افغانستان کې هم په کابل کې ډېر کارونه او دغه ولایت کې موږ کار کړی دي. یو چې کندهار دی، ننګرهار کې، په بامیان کې، په وردګ کې او په لغمان کې. او په کابل کې موږ د یتیم خانو سره، د سینا هسپتال سره او د خان فاونډیشن سره د هسپتال سره
تاسو جنو ولایتونو ته اشاره وکړه، مثلا میدان وردګ ولایت او یا لغمان او همدارس حتی کندهار. څنګه په دې ولایتونو کې خو امنیت شنه وي؟ له امنیتي ستونزو سره ستاسو مؤسسه او د مؤسسې کارکوونکي مخامخ شوي نه دي؟
بله، زموږ د ان جی او وایز دا هدف دی چې هغه خلکو ته موږ غواړو چې کومک ورسو نو رسیږي. په دا ولایتو کې چې دوی د سکیورټي امنیت شنه دي او موږ د څو ارګنایزیشن سره کار کوو او د ولی صاحبانو سره مو کار کړی دی. او د هر ولایت کې لکه کندهار کې، په بامیان کې، هغه هم د وزارت صحت یعنی وزیر موږ ته خپل ځای ستاسوولی دی. موږ د دې سره د غذایت کلینیک چې یو هسپتال په شل کلمه کې او چې هغه کومک نه ورسیږي چې د امنیت په خاطر موږ دغه د دې د سپورت څخه څخه موږ دغه کومک ستاسوولی دی او دغه غذایت.
یو څوک چې په امریکا کې زیږیدلی وي، څه شي هغه دې ته هڅوي چې افغانستان ته راشي او هلته په دغه غیر مسونه حالت او چاپیریال کې کار وکړي؟
و په بیان مشه امریکا کې چې دی او دا هغه سره امخري خو د کوچنیوالي رئیس څخه افغانستان د خلکو لپاره او خپل وطن لپاره مینه درلو. او افغانستان مشه په امریکا ما غوښتل چې د خلکو نه څومره ورته هم څه څه نشي د لپاره په دې خاطر چې یو وخت افغانستان دا سمونکو د ولایت په کندهار تعلیم او د شوزو لپاره ډېر اپورتونټیز و چې د اسلام د لاري او شنه باندې د تدارکم اپورتونټیز د شتعلم او دې خاطر زما زبان خوشش کومه چې د امریکا خپل تعلیم خپل خدمت مې اخیسته ده په امریکا کې زبانه مشکل څه خپل زبان سره کوم کوم
په افغانستان کې ساسو د کارونو مخې ته پراته خندونه څه دي مشکلات څه دي
افغانستان کو دغه ډېر مشکلات خصوصا چې یو شزه او یو د خارجي څخه چې راغلي چې نابلد مې دلته مشکلاتونه خوسته خو هر مشکل ته باید حل دسته او موږ باید ټول افغانان ته یو ځای کړو چې دا سپورت سیستم جوړ کړو ټول کومک ورسي او د یو ګول لپاره باید ټول سره یو ځای موږ باید د مشکل په پښتو خو چې دا رقم مهم کار کې باید سره یو ځای شو او یو بل سره سپورت وکړو او دلته په افغانستان کې شکر دی هم د وزارت د خاص خدمت د وزارت عمر زنان د وزارت صحت یعنی او د هر ولایت کې د والي صاحبانو سپورت موږ ډېر اخیستی دي په دې خاطر چې موږ چې کار استوو لکه د امریکا څخه چې د
خو بیا هم ستونزې شته او تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت ستونزې هم شته که د دغو مشکلاتو مخه ونیول شي تاسو به بیا هم خپل کار ته په افغانستان کې دوام ورکړي
هر لکه ما چې د مخه ویل چې هر کار کې ستونزې شته مګر موږ باید خپل کار پرېږدو او خپل تاسو موږ خدمت وکړو او دا د دې مو خصوصا چې هغه خلک چې د خارج کې تعلیم کړي تجربه لري په خپل وطن په دفتراسي او خپل افغانان ته خدمت وکړي دې باید راپورته کړي دا ډېره مهمه ده او چې څنګه باید یو لار ورته پیدا کړو
علي جان رسولي مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیسته
ډېره مننه رسولي
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. آیا فلکلور پیژنئ؟ هو، فلکلور د ولس پوهه ده چې د وی ټولنې بیلابیل مادي او مانوي توکي په خپل لمن کې رانغاړي. دا توکي خای مثبت پیغام لري او یا هم منفي، خو زموږ د فلکلور برخه جوړوي. باورونه، دودونه، شفاهي ادب او زموږ د ژوند یو شمېر نورې مادي او مانوي خواوې د فلکلور برخه ده. دا چې موږ فلکلور خو پیژنو او د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړو، نو موږ هم نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړې کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وي درته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوریدونکو، فلکلور د ولسی ژوند هنداره ده. په دغه انداره کې د وی ټولنې د وګړو دودونه، انګیرنې، چال چلند، کړنې او د ژوند مادي او منوي ارزښتونه خوندي دي. دا باید له یادونه باسو چې د فلکلور ساحه ډیره پراخه ده او هر ډول خرافات، متلونه، ولسی ادب او داسې نور پکې شامل دي. لیکوال او چیرونکی محمد یار یار سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د فلکلور پر ارزښت او فلکلوري کوروکو غږیدلی دا اوریدلو بلنه درکو.
د ولس پوهې ته فلکلور ویل کیږي. فولک خلق او لور د پوی په معنی د خلق پوهه ولسی پوهه هغه د ولس عامیانه باورونه عقاید انګیرنی دا په فولکلور کې راځي. هر هغه څه چې د خلقو یا د عامو خلقو په عامه ذوق پرې اړه ولري هغه فولکلوري توکي حساب کېږي. مثلا د خلکو باورونه دي، متلونه دي او اصطلاحات دي، مثلا ولسی شعرونه دي، یا مثلا ځینې دودونه رواجونه، مثلا یو نیم کلتوري مادي توکي د ژوند، مثلا کلالي ده. کلالي موږ د په افغاني فولکلور کې کولای سو مطالعه کړو. د ولسي ذوق باندې د کورونو جوړښت، مثلا زموږ تاسو کلیوال کورونه چې په کومه طریقه او دغه جوړ دي، موږ فولکلوري ذوق ویلای سو.
کلتور او فولکلور هغه توکي دي چې یو بل سره اړیکې، یعنی ډېرې غښتلې اړیکې لري او ښې په یو بل کې شامل اوسېږي. د ورتهوالي د اړیکو او د بیلخ په اړه څه وایي؟
کلتور خپل ډېره پراخه ساحه په بر کې نیسي. کلتور د ژوند یو ډېر وسیع فریم دی، او فولکلور چې دی د کلتور په دننه کې د کلتور یو برخه جوړیږي.
څه فکر کوئ اوسنیو لیکوالو چې څومره کار د فولکلور پیژندنې په برخه کې کړی دی، راټولونې کړي دي، دا به کافي وي او که څنګه؟
دا کافي نه دي. البته غنیمت دی، سړی غنیمت ورته ویلی سي. زموږ مشرانو لیکوالو د زموږ د فرهنګ په مختلفو اړخونو کې ډېرې خوږې کړې دي، کار کړې دي. له بده مرغه د جنګ په دوران کې زموږ ټول علمي او تعلیمي مؤسسات ړنګ سول. زموږ معنوي او مادي ارزښتونه او شتمني له منځه ولاړلې، یا ډېرې سختې متضررې سولې. دغه د څلورو لسیزو جنګ په دوران کې موږ ټول علمي او تعلیمي بنیادونه علمی او تعلیمی بنیادونه زموږ ضعیف اسوله یا ړنګ اسوله. له بده مرغه په اوس وخت کې چې ګورو، کله چې موږ 50 کاله مخکې د پښتو فولکلور په ډګر کې خلک ګورو چې هغه هم د فولکلور راټولونې په برخه کې دی څومره فعال، فولکلور یې راټولاوه او هم د فولکلور کې تیوریک څېړنې کولې، هغه اوس بیخي وجود نه لري. له بده مرغه په ځوان نسل کې زموږ بیخي په هر اړخ کې د علم موږ شاته تللي یو. پښتو فولکلور یو غنی فولکلور دی، او د پښتو فولکلور په اندازه بل غنی فولکلور موږ په دغه سیمه کې په هیڅ ژبه کې نه لرو. ډاکټر عبدالغنی برزین مهر دی، د دری ژبې یو مسلم استاد دی او ډېر قوي استاد دی، مولانا شناس دی. د هغه فولکلور کې هم ډېرې زیاتې څېړنې کړې دي. هغه به کله کله چې به د ده په مجلس کې زه ناست وم، او دوی چې به کله بحث پر پښتو فولکلور باندې راغی، او د پښتو فولکلور په اړه باندې به چې ده کله بحث شروع کوي، په داسې حال کې چې پښتو یې ډېره زده هم نه وه، اما ډېر شور باندې پیدي. کله چې به ده د پښتو فولکلور په اړه باندې بحث کاوه، دوی به یو رقم هیجاني سو. مثلا د به دغه یو فولکلوري شعر وایه، مثلا استاد نشناس هم دا ویلي دي: دروند دی عمل په غاړه موړه سنگین دی عمل. کله چې به دا فولکلوري شعر د تشریح کاوه، د به ویله ولستا په ذهن کې د دغه معشوقې یو ډیر باریک غاړه، ډیر ظریف غاړه تصویرې ده، چې حتی دغه عمل هم د دې په غاړه کې دروند دی. یعنی ته وای کولای سي چې د دې معشوقې د غاړې ظرافت یا د دې د ظریف معشوقه ستا په ذهن کې دا تصویر کې دی. به یو رقم چې کله به د بحثونه کوله، دی رقم هیجاني سو. او دا ما د دس خبرېدلی و چې په دغه سیمه کې پښتو فولکلور غني، شتمن او ډیر ظریف، ډیر جالب او ډیر په زړه پورې دی. پر دې اساس باندې د پښتو فولکلور راټولولو لپاره هم موږ ډیر څه په مخ کې لرو.
محمد وصل وصل چې د فولکلور په برخه کې څېړنې ترسره کړي، وایي چې فولکلور د خپل پراخ ساحه په درلودلو سره ولسی موسیقي هم په خپل بار کې نیسي. دی وایي
په اوسنی وخت کې که هم وګورو، یو شمېر هغه د سن نه پاخه خلک او یا هم یو څه عمر خوړلي خلک که وګورو، اوس هم هغه تقاضا لري. هغه وایي چې زموږ فولکلوریک موسیقي چې پاره کې د ټولنې یو شمېر هغه پیغامونه او هغه د خلکو د زړه خبرې به پکې ځای پر ځای شوی وي چې د ټولنې غوښتنه وه. یعنی نن سبا چې موږ او تاسو وګورو که د موسیقۍ سره خوا کې هغه د شعر خبره هم ډېره زیاته مهمه ده، چې پخوا به که موسیقی فولکلوریک وانه فولکلوریک شعرونه او زموږ د فولکلور دی ادب نه به هم په سندرو کې ډیره استفاده کیدله او همغه مسائل به د موسیقی په ژبه خلکو ته بیانیده او خلکو به هم همغه ساوریده او فکر وکاو چې د دوی د ژوند دغه تصویر په همدغه فولکلوریک موسیقی کې دوی ته بیانېږي او د هغوی د زړه خبرې به وي د هغوی د ذهن خبرې به خوښېدل به اوس هم ښایي یو شمېر خلک وي چې د دغسې موسیقۍ سره ډېره زیاته مینه لري.
د نوموړي په خبره چې په دې وروستیو کې فولکلوریکه موسیقي بیرنګه شوې دا چې ولې وصل وایي
که سړی رښتیا وایي نو پخوا وختونو کې زموږ فولکلوریکه موسیقي ته د خلکو پام او توجه ډیر وو خلکو به فولکلوریکه موسیقي ډیره زیات اوریدله او علت خای هم دا و چې هغه وخت کې ژوند همغه سه حالت کې و چې خلکو ته همدغه موسیقي په لاس ورتله چې دوی باید همغه واوري خو د مودرن دور د نوې دور پر اتلو سره د موسیقي په حالاتو کې هم تغیرات راغلل د دې ترڅنګ د خلکو تقاضاوي هم تغیر شوې د وخت زمان په تیریدو سره نو په دې لحاظ باندې یو لکس هغه فولکلوریک موسیقي زمونږ په دې روان وخت کې وینو چې تته شوې ده.
د ژبو او ادبیاتو پانزی فارغ التحصیل لیکوال او ژورنالیست مسعود حقمل چې د لیسانس دورې مونوګرافي د فولکلور په برخې لیکلی وایي چې فولکلور په خپل دایره کې ارزښتمن توکي رانغړي. د ویل
فولکلور یا ولسی ادب د ولسونو یا د خلکو د امر روان یا د عمل ژوند انزور دی. په دې کې د یوې سیمې یا د یو کلي ټول ژوند انزورونه ده. فولکلور ارزښت په دې کې دی چې کومه تاریخ ته وګورو یا د تاریخ مطالعه کوو په هغه کې یوازې د هغه چا یادونه کیږي چې هغوی د وخت امپراتوران تیر شوي وي یا هم د وخت پادشاهان تیر شوي وي د هغوی یادونه په تاریخ کې شوې ده تر مونږ هم رارسیږي او له موږ پاتې نسلونو ته به هم رسیږي. خو د فولکلور ارزښت بیا په دې کې دی چې دوی د ولس سره نږدې هغه کیسه خلکو ته په تاریخ کې پرېږدي هغه کیسه خلکو ته د راتلونکي نسلونو لپاره پرېږدي چې تاریخ هغه نه دی راغستي. فولکلوري ادب د شي د دوی رسم او رواج راخلي راتلونکو نسلونو ته رسي.
د اقمال په خبره چې لیکوال او چلونکي باید په دغه برخه کې چیرنې تر سره کړي ځکه فولکلور د وی ټولنې د عام روان دی پیژندنې لپاره اړین دی.
د فولکلور د چیرنې لپاره اړین ده چې تحقیق وشي چیرنې وشي هغه په دې معنی چې هغه محصلین چې له پوهنځي او فارغيږي یا هم هغه محصلین چې ماستری دوره مخته وړي هغوی باید په تیزي سولې کې محصلین باید چې فارغيږي هغه مونوګرافونه ولیکي همدغه دولس د ژوند انزور د کتاب په بل باندې راتلونکو نسلونو ته پاتې کیږي. تحقیق ته اړتیا ده سو وکولې شو چې ولسی پوها موږ راتلونکو نسلونو ته انتقال کو.
لمه شګیوالا یو د یو ځوانو لیکوالو له ډلې څخه ده چې له پښتني فولکلوریک ادب سره مینه لري. نوموړي وایي چې په هیواد کې لپاره د مرغ داسې کومه رسمي مرجع نشته چې د فولکلور په برخه کې ځانګړي خبرونه وکړي.
لکه په خوا چې موږ لکه څنګه چې پویږو یو مجله وا د فولکلور په نوم چې هغه مختلف نومونه باندې د تاریخ په وخت کې او د نجیب وخت کې حتی د طالبان وخت کې او د کرزی په لومړی وختو کې هم دا مجله ولا منتها اوس دا مجله نه نشریږي او دا یو غټ مشکل دی ځکه چې زمونږ ځوانان او نوې نسلونه ماشومان د دې خبرنا به خبر د چمنګه خ فولکلوریک مواد لرو دل
د کابل سن کې محمد خان احمدی وای چې پښتني دودونه د پښتني فولکلور یو ستره برخه جوړوي خو له بده مرغه یو شمیر دودونه مخبر کی دودی
دودونه یا د فولکلور یو برخه ده د ته بوز چې په افغانستان کې دغه مخبر کی دودی یا کار نه ورته کی یو همدې لته دا دی چې د نوې ټکنالوژي او د نوې عصر سره دغه دودونو ته پاملرنه نکي. هغه چېرونکې چې اوس په فولکلور کې کار کوي هغه ته پکار ده چې دغه دودونو باندې لیکنه وکړي په دغه دودونو باندې کتابونه ولیکي دغه دودونه په یو عملی بڼه ولست پریږدي.
د نوموړي په خبره چې کته هم د زمانې غوښتنه ده چې بدلون رامنځته شي خو بیا هم د دغه دودونو د خوندي ساتلو لپاره باید لیکنه وشي تر څو راتلونکی نسل ترې خبر ووسی.
مینوالو لا هم د پښتني فلکلور ځینی برخي نه دي چړل شوی او یو شمیر نور فلکلوریک توکي دودونه باورونه او داسې نور لکه د ژرندې پاړه باورونه کیسې د لو لور دود د اشر دود او یو شمیر نور او یو شمیر داسې نور دودونه او رواجونه شته چې د فلکلور غنی برخه جوړوي خو دا ټول د لمینځتلو په حال کې دي. په کار د چې یو شمیر لیکوال او څېړونکي پر یادو موضوعاتو څېړنې ترسره کړي ترڅو خوندي پاتې شي. لنډی چې د ولسی ادب یو ډیره بډایا برخه تشکیلوي او په پښتني فلکلور کې ځانګړی ځای لري، موږ هم نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په څو لنډیو تمامو. کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مودادی په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
مسافر نو ما تا مسافر کمای کی دی زمانو زمانو ری بال ورک جواب نو یا ہاں دزان آشنائی مکو اور اگر دئی بس کچی مانو مانو ہی پزوانے بورے لگو